السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ځوان فکر پروګرام لرو، په دې باندې خبرې کوو چې د کرونا درېمې څپې له وجې په افغانستان کې تعلیمي او ښوونیز مراکز تړلي دي. دغې چارې څومره د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی؟ تاسو ځوانان کولی شئ، هغه څوک چې محصلین او متعلمین دي، په دغه پروګرام کې راته زنګ ووایئ او په خپلو ستونزو وغږېږئ. د دې تر څنګ چې نور مېلمان هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي، او د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوی دي. خغلی صالح همدارنګه ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي، او د دې ګواښ مهارولو لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي، له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي. خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالي ګڼل شوې. د خاغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختې او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کموالی راشي، او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو، قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوند ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي، د خلکو ژوند یې تر ډېره په کرکیله تکیه دی، هغه څه چې وچکالي ورته مستقیم ګواښ ګڼل کېږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو رپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه، او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوریې په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې یوه ورځ مخکې پنټاګون ویلي وو چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت دا هوایي بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و. سوریې هم دا هوایي بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایي بریدونو کې د کتایب سید الشهدا 4 غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټرې وهلی و. دا ملیشه ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي. خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لیږد کې مرسته کوي. لازادی رادیونا خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسهګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، اوه ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په مې میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون 4/8 د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم. تاسو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن د کرونا او همدارنګ د کرونا له خاطر د لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې خبرې کوو. په تیر بیا دا چې تعلیمي او ښوونیز مراکز د کرونا او با لپاره د لګیدلو محدودیتونو په اساس باندې تړل شوي دي، دا چې دا مهال دولتي او خصوصي تعلیمي مرکزونه د زده کوونکو مسلانو پر مخ تړلي دي او ویل شوی چې لوکورونو څخه د زده کړو بهیر مخته یوسي. هغه څه چې د افغان زده کوونکو مسلانو لپاره په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ وضعیت ته په پام ستونزمن کار بریښي. په تېرو څو اونیو کې د خصوصي تعلیمي بنسټونو مسولینو ګڼو افغان زده کوونکو او محصلانو د حکومت پر دې پرېکړه چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې نارضایتي هم ښودلې ده. دوی وایي په افغانستان کې محدودیتونه یوازې په تعلیمي ادارو عملي کېږي او نورې ټولنیزې چارې غونډې راټولېدنې روانې دي. بازارونه له ګڼې ګوڼې ډک دي او خلک لا هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. د ځوان فکر په دې بحث کې په دې غږیږو چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه آیا رښتیا یوازې تعلیمي ادارې متاثره کړي، که په نورو برخو کې هم محدودیتونه عملي شوي، که په نورو برخو کې محدودیتونه نه عملي کېږي، یوازې د تعلیمي ادارو تړل د کرونا په مخنیوي کې مرسته کولی شي که څنګه؟ افغان زده کوونکي او محصلان څومره لري واټن د زده کړو اسانتیاوې لري او که ښوونځي او پانتونونه تړلي پاتې وي د تعلیمي بهیر یا تعلیمي کال په اړه څه پرېکړه کیږي؟ په دې اړه مو دغه پروګرام ته میلمانه راغوښتي دي. د افغانستان د پوهنې او همدارنګ د لوړو چارو د لوړو زده کړو د وزارتونو ویاندویانو ته مو بلنه ورکړې، هغوی به وروسته راشي. خو دمګړی د دوه تنه محصلین، یو هم احسان سمون دی چې د پکتیا پوهنتون محصل دی او بله هم زرمینه دولتزی ده د کابل د ادبیاتو د پوهنځي محصله ده، له دوی سره به لومړی خبرې وکړو. زرمینه دولتزی پیل په تاسو کوو. راته ووایي چې د څه وخت راهیسې د تاسو پوهنتون تړلی دی او څومره متاثره شوي یاست له دغه بهیره؟
مننه ډېره زیاته. سلام تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د کرونا وایرس د پیل څخه را په دې خوا تقریبا 2 کاله اوس نو چې درسونه دغه عادي حالت چې کوم ده هغه خنډ سره مخ سوی ده، او بعد درنه کله کله به شروع سو کله کله به متړل سو. دا ټول محصلین او تاسو شاهد یاستئ. او کله چې د 10 کال هم په نوي کال کې شروع سول درسونه، بعد نه چې امتحان خلاص وو بیرته پوهنتون نه وتړل سول، د دې قبله چې مرض زیات سوی دی او ټول محصلین یې د مشکلات سره مخ کړي دي د درس په حصه کې.
مننه ښاغلی احسان سمون، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. له پکتیا نه د تاسو هم آیا د کابل په څیر باندې تعلیمي مراکز تړلي دي؟ څومره متاثره شوي یاست له دغه حالاته؟
مننه مراد صاحب. خورکۍ زرمینې او د خبرونې ټولو ګډونوالو ته چې زموږ خبرونه اوري سلامونه نیکلې ترامات وړاندې کوم.
یو لنډ تصیب وکم مراد صاحب نشته، زه صفی الله ستانکزای یم، بیا ما کور ودان
ستانکزای صاحب، یعنې د تاسې غږونه هم تر ډېره سره ورته غوندې دي که څنګه. نو ستونزه دلته دغه ده، وزارتونه هم نه دي کرم، ستونزه دا ده چې سیمپونه تنګ دي، یعنی هغه سیم چې باید ډېر پنځه ویشت کسان پکې زده کړې وکړي، موږ شپېته کسان پکې ناست یو، یا نوي کسان درس پکې وایو، او هغه کسان چې باید شپېته کسان پکې کښېني، پکتیا پوهنتون کې یو سلو پنځوس زده کوونکي هلته درس وایي. خو برعکس که ټولنیز وطن ته وګورو، که مساجد ورته وګورو، یعنې جوماتونه په هېڅ صورت نه دي بند شوي، په جوماتونو کې ټولنیز وطن نه ده مراد شوی، د جنازې په لمونځ کې یو متر وطن نه مراد کېږي، حمامونه خلاص دي په وزارونو کې، یعنی دلته خو خیر ډېر دغسې عمومي ځایونه نشته لکه په نورو هېوادونو کې، لکه سینما او نور ټولنیز ځایونه، خو هغه چې دي لکه مثلا جومات، لکه سوپر سټور، لکه د سبزي اخیستلو ځای، لکه د مثلا د جامو اخیستلو یا د نورو الوند توکو اخیستلو ځایونه، هغه خلاص دي، ماسک نه کارول کېږي. په پلازمینه کې، په سینما پامیر، دغه ګرمیشته سیمو کې ماسک نه کارول کېږي، په پکتیا کې ماسک نه کارول کېږي. په ستونزه دا ده چې په د زده کړیزو مرکزونو په بندولو سره دغه ستونزه نه کمیږي، یعنی د ښار په نورو برخو کې، په مساجدو کې، په عمومي ځایونو کې که سختي او که روغتیایي سپارښتنې نه مراتېږي، نو بیا دغه د ښوونیزو مرکزونو بندول هم کوم اغېز نه لري.
صحیح ده، مننه له تاسو نه. زرمینه دولتزی، دلته اوس امار چې موږ ته تازه راغلي دي، هغه دا دي چې په تېرو څلور ساعتونو کې واو یا کسان مړه شوي دي د کرونا د ویروس له امله. دا ښایي له دوه درې ورځو نه مخکې لږ څه بیرته شمېره راپورته شوې وي، ځکه چې د شپېتو نه ډېرو اوس دغه د لاویاو نه زیات شول، او یو نیم زر کسان نم اخته شوې دي په کرونا باندې. دا غشمیری دي چې لم دي د درېمې څپې په اوج کې هم د غشمیری وي، یعنی هیڅ تفاوت پکې نه دی راغلی. فکر کوي علت څه دی؟ له سمون سره همغږي استې تاسو که څنګه؟
ډېره مننه د سمون ورورک د خبرو اضافه. زه دا باید ووایم چې په اوسني حال کې وضعیت په کتلو سره چې شروع نه سي درسونه او دغه چې پوهنتونونه مکتبونه بند دي، دا ډېر ښه خبره ده، ځکه چې مکتب کې د شاګردان او د پوهنتون محصلین چې کوم دي، دغه یوه ځوانه طبقه ده، او د حفظ الصحې په مراعات کې لږ بې پروايي کوي، او که څه هم دلته په کورونوي کې په دې باندې سپارښتنه وسي چې توجه وکړي خپل صحت ته، اما شاید بې پروايي وکړي. چې دلته مسله فقط د مکتب د شاګردانو او د محصلینو د مریضېدو نه ده، بلکې موږ باید د کورنۍ ته هم پاملرنه وکړو، ځکه چې مکتب او پوهنتون داسې یو ځای ده چې د هرې منطقې نه دلته یو یو نفر راځي، د یو یو فامیل نه، او کېدای شي که داسې کسان واوسي چې دوی ناقلین واوسي او مرض یو بل ته سره انتقال کړي، نو ښه دا ده چې بند واوسي، ځکه چې موږ تاسو شاهد یو چې په اوس حال کې په هر یو فامیل کې کېدای شي داسې کسان واوسي چې یو دوه درې نفر حتما په دې مرض اخته دي. نو د دې دپاره چې د ډېر بیربار نه ډډه واوسي په داسې اجماعو کې، د دې دپاره چې تړلي واوسي پوهنتون نه خري. او بله خبره دا چې موږ تاسو پوهیږو چې د دې کرونا وایرس په تېرو دوو کلونو کې څه منفي اثرات یې درلودلي دي، چې نه تنه افغانستان بلکې د نړۍ پرمختللي ډېر هېوادونه یې په هره برخه کې ځپلي دي، چې یوه دغه مهمه برخه یې د تحصیل برخه ده، چې افغانستان هم دغه جمله هېوادو کې راځي چې د زده کړې پروسه یا هم د زده کړې پروګرام یې د خنډ سره مخ کړی د دې مرض په خاطر باندې. نو موږ باید ووایو چې د داس لپاره بل بدیل هم موږ لرو، چې هغه د آنلاین درسو طریقې دي، یا هم کله چې نوی سمستر شروع کېدو تقریبا ټول محصلین خپل ځان ته نوي کتابونه اخیستي دي، او شاګردان هم شاید اخیستي وي. بدیل دغه ده چې موږ کولی شو چې دغو طریقو نه درس ووایو، خو د
بدیلو لارو باندې بیا پوښتنه وکړو. ډېره مننه کوم د تاسو له توضیحاتو. اوس هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ویاند ښاغلی میرویس علیزی د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی دی. ډېره مننه کوم علیزی صاحب چې تاسو ټلیفون واخیست په دغسې مصروفو ورځو کې. د پوهنتونونو او ښوونیزو مراکزو د تړلو ګټې څه دي که راته ووایي؟ ارقام څه ښیي له تاسو سره؟
مننه کوم. سلام تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پونتون او متاسفینې هدونو په برخه کې باید وایم چې تاسو معلومات شته چې موږ د کرونا د درېمې څپې په موج حالت کې یو او په دغه حالت کې چې کوم محدودیتونه وضع شوي وو تحصیلي تعلیمي او مدارسو په برخه کې د یو مثبت اغېزه درلوده د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د اوس لپاره د پوهنتونو یا تحصیلي هدونو پرانیستل کېدل زه به لږ رڼا واچوم چې بعضې شایعات هم د ټولنیزو رسنیو نه نشرېږي چې وضعیت بدلګی شي په دغه مسلې باندې متاسفانه وایم چې د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې ځینې شایعات نشرېږي چې د راتلونکې شنبې ورځ به ټول تحصیلي او تعلیمي نهادونه پرانیستل کېږي خو حقیقت داسې نه دی د عامې روغتیا وزارت په یوه طرحه باندې کار کوي د لوړو زده کړو محترم وزارت سره معرف محترم وزارت د خوی سکتور د اتحادیې سره چې مونږ یوه طرحه باندې کار کوو د دغه طرحې چې کله تکمیله شوه د دغه طرحې په رڼا کې که چېرته دغه خوی سکتور چې تحصیلي او تعلیمي لوړو زده کړو په برخه کې یا تعلیمي برخه کې موجود دي که چېرته دوی دغه طرحه عملي کولی شو ټول هغه شرایط مراتول شو چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي نو هغې خبر وروسته بیا دغه تحصیلي او تعلیمي نهادونه پرانیستل کېږي
مننه کوم ښاغلی علیزی په دغې طرحه کې مهم څه دي آیا د نورې نړۍ غوندې د انتیجن ټیسټونه ورکول دي په اونۍ کې یو وار یا کوم نور نور مراحل هم پکې ځای کړي دي که رڼا یې پرې واچوئ البته که ممکن وي او غواړئ رسنیزې کوي
بل تر اوسه پورې خو طرحې چوکاټ باندې لا کار روان دی مطلق طرحې په هغه کریټریو باندې هغه ویریفیکیشن کریټریو چې دي په هغې باندې لا کار نه دی پیل شوی له اوسه پورې دغه کمیټه په ابتدایي حالات کې ده چې کله دغه تکمیله شوه بیا به تاسو سره شریکېږي او هیوادوالو سره په دغه برخه کې شریکېږي معلومات ورکول کېږي
ښاغلی علیزی د کوم ارقام چې د تاسو وزارت خپاره کړي د عامې روغتیا وزارت تیر څلېرویشت ساعته او اویا کسان مړه شوي دي څو ورځې مخکې شپېتو ته راکم شوي وو اوس بېرته جګ شوي دي او یو نیم زر مثبتې پېښې هم دي فکر کوئ هغه برخې چې زیانمنونکي دي هغه مسمې شناسایی کړي دي که څنګه یعنی تاسو تعلیمي مراکز او پانتونونه تړلي دي او دا تړل شوي هم دي مګر د نورو یادونه هم کېږي مثلا جوماتونه دي د هغو په اړه څه مسایل شته یا د بازارونو او کاروبارونو د ځایونو هلته چې ګڼې ګوڼې زیاتې دي اوس هم خلک ځي او راځي او ډېره ګڼه ګوڼه ده فکر کوئ اسیب شناسي هغه سیمې مو چې تړلي دي هغه سمې وي که څنګه یا دوباره تجدید نظر پې کېدای شي
د عامې روغتیا وزارت ټول هغه سیپذیره برخې د ټولنې چې هلته د کرونا د ناروغۍ د خپراوي چانس په کې ډېر وو هغه ټولې پرنښه شوې دي او د هغې مطابق د پېښو ته د فیصدۍ مطابق چې څومره مثبتې پېښې موږ لرو د هغې مطابق دغه محدودیتونه وضع شوه هم په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې هم د هوټلو په برخو کې هم په نور غونډې چې کومې غټې غونډې ترسره کېږي سوناګانې حمامونه او دې ته ورته نورو برخو کې ټول دغه په نښه شوي دي خو کومه فیصدي چې موږ لرو او د مثبتوالي میزان ته چې وزګورو د اسیب پذیره برخو کې موږ وشو کولی یوازې په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې په میلیونونو خلکو کې د کرونا د مثبتو پېښو چانس کم کړو په داسې حال کې یوه سروې چې د عامې روغتیا وزارت د دریم نهاد لخوا نه ترسره شوی وو بیا روغتیا وزارت دغه برخه کې همکار وو من په پنځو ولایتو کې یوازې په مکاتبو کې سروې په متعلمینو کې سروې ترسره کړې وه چې هغې کې موږ وموندله چې د اته ویشتمه تر دوه دېرش فیصده پورې متعلمین یوازې د کرونا په ناروغۍ باندې اخته وو نو خوشبختانه موږ وشو کولی چې دغه فیصدي راښکته کړو حتی صفر ته یې راورسوو خو بیا هم چون د خوی سکتور یو څه فشارونه چې هغوی وایي موږ ټول هغه شرایط په نظر کې نیسو چې باید زموږ تحصیلي هدونه بېرته پرانیستل شي د طرحې په تکمیلېدو سره چې ډېر ژر به په هغې باندې په چوکاټ کار روان دی او عملا کار به په سبا ته پې باندې شروع شي نو دې ته به په کتو سره موږ ګورو چې دوی څومره دغه شرایط په نظر کې نیولی شي خو په عمومي صورت سره کومه سیپذیره برخو کې چې محدودیتونه وضع شوي دا ډېر ګټور ثابت شوي دي او له همدې امله که چېرته دغه محدودیتونه نه وای وضع شوي اوس به زمونږ د مثبتو پېښو شمېر له دې څخه هم اوچته و.
ډېره مننه کوم ښاغلی علیزی، لطفا تاسو پاتې شئ، اوس یوه لنډه دمه لرو.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاله د ځوان فکر پروګرام ته غواګیاست. نن په دې باندې غږیږو چې د تعلیمي مرکزونو تړل کېدو څومره د کورونا وبا په مهار کې مرسته کړې ده، څومره برعکس محصلین زیانمن کړي له دې کابله چې له درسونو په یو شکل باندې پاتې راغلي دي. په کتو چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزې موجودې دي، او له لرې لارې یا آنلاین زده کړو ته ډېره زمینه نه ده برابره. کولی شي په 0225 همدارنګه 0993 543 باندې زنګ راووي. ریډیو ډاټ ازادي هم زموږ د سکایپ ادرس دی. اوس یو اوریدونکی لرو، له دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، پروګرام خو به مو اوریدلی وي، څه نظر یا پوښتنه که لرئ؟
تشکر. لطف کوئ، مګل خوشخوی په ملي راډیو کې پخوانی سندرغاړی، تاسو زحمت درکړي ستانه سر د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. زه خپله یو نظر لرم. زما نظر خو دا دی چې هغه تحصیل یا هغه درس به زه څه کوم صاحبه چې زه لاړ شم یا په ټولګي کې ناست یم او یا په سن کې ناست یم، او زما څنګ ته یو بل څوک په دې مرض یعنی په کووید 19 یا په کورونا باندې اخته دی او د هغه د خولې څخه ما ته تپ راشي، او زه چې بیرته کور ته راشم د یوې خوا ټوخی د بلې خوا تبه او د بلې خوا ما دا دردونه وځوروي، نو د دې درس نه خو نه درس ویل ښه دي. زما د یعنی بالکل زه موافق یم د وزیر صاحب، د روغتیا د محترم وزیر صاحب د مفکورې سره زه بالکل موافق یم. موافق په دې معنا نو که یو سړی خپل ځان د خپل درس لپاره د لاسه ورکوي، دا خو د خدای لاره نه ده، او انسان باید خدای پاک ویلی دي چې ته خپل ځان باید د ځان نظافت وکړې، ته باید خپل ځان ګوښه وساتې د مریضۍ نه. انسان باید هیڅ وخت داسې ونه کړي. ما او نورې خبرې هم واورېدلې و، ځینو خلکو شکوا کړې ده چې مونږ د بعضي خصوصي ښوونځیو او خصوصي پوهنتونو چې مونږ تعمیرونه په کرا نیولي دي، او استادانو ته کرا ورکوو، استادانو ته معاش ورکوو، دا معاش په مونږ باندې تاوان دی. نو دوی باید دا فکر هم د ځان سره وکړي کله چې دوی د خلکو اولادونه غواړي او ځوان نسل غواړي، او په دې ځوان نسلو کې بعضي په کووید 19 او یا د کورونا په مرض باندې اخته وي، نو زما خدا ولا کله ورېږي صاحب چې د هغه څخه یو بل څوک ونیسي، او د هغه ته څنګه دا یو بل څوک ونیسي. دوه درې ورځې اجازه راکړي صاحب، دوه درې ورځې ښه جمع جوش، او بعد دوه درې ورځې ټول په کور کې پریوځي. زما هیله دا ده صاحب چې د وزیر صاحب د روغتیا د وزیر صاحب خبرې باید عملي شي، او یو څو وخت نور هم صبر وکړي صاحب. او دوهم د ځوانانو څخه دا هیله ده چې ځوانان باید حتی امکان فکر وکړي چې اجتماع جوړ نه کړي، ټولنه جوړ نه کړي، یو ځای سره کښېنني، لا اقل دوه متره حتی درې متره د انسان د خولې هغه انعکاس چې بل انسان ته ځي هغه لا اقل مریضېږي. نور مو وخت نه نیسم.
سیده مننه. بل اوریدونکی له سکایپ لرو، مهرباني وکړئ، دوی به راواخلو بیا به وګورو. مهرباني وکړئ. سلام، ستړي مشه.
وعلیکم.
وعلیکم، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه قدرمن ستانګزه صاحب، تاسو سلامونه علیزه صاحب ته، همدارنګه دواړو میلمنو ته خپل سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. فهیم نورانی در سره په لیکم د لغمان څخه. واقعا دغه کرونا دا تعلیمی او تحصیلی بهیر ډیر زیات وځنداو ز خپل هم یو محصل ما نو تقریبا زمونږ یو سمستر وځندې زمونږ شپږم سمستر وم سمستر باید په دلو کې شروع شوی وای او بدبختانه ان په جوزا کې شروع شو بیا هم رخصت شو نو زما غوښتنه هم دغه ده که دې ته یو بدیل لاره وسنجول شي بدیل لاره دا ده که چیرته استادان په پانتونو کې دغه لیکچرونه ثبت کی یعنی سلایډونه جوړ کی او دا هفته په هفته یعنی محصلین لاړ شي لاغه جنه د پانتون څخه مثال هغه ترلاسه کی نو دا به خلاره شي د آنلاین کدی آنلاین په کچه هم وړاندې شي دا به مخې خود دې ترڅنګ دا چې برقونه هم نشته دي برېښنا نشته ده او انټرنیټ سهولیات هم کمزوري دي هر ځای کې انټرنیټ نشته نو زما په نظر کې دغه یو لاره وسنجول شي او مواد تهیه کړي تیار او هلته په محصلینو باندې بیا توضیح شي اونۍ په اونۍ نو دا به ډېره ښه وي.
مننه له نظر یو لنډ پښتنه زه لرم ځکه چې تاسو محصل یاست او له لغمانه م زنګ والی دی. آیا په همدغې موده کې چې ستاسو پوهنتون رخصت و د تاسو یادونه مو کړه چې یو سمستر مو پاتې شو تقریبا وځنډېده په هیڅ شکل باندې تاسو ته د زده کړو زمینه برابره نه وه که څنګه؟ فکر کوم دوی لاړل. په هر صورت د لغمان نه یو محصل زنګ راوالی ویل چې د دوی یو سمستر شاته پاتې و بیرته دوی راغلل که خپلې خبرې لاندې راته ووایي چې بله ښه فکر کوم په انټرنیټ کې څه ستونزه ده. په هر صورت مننه کوم یو وروستی اورېدونکی راخلو له میلمنو مننه چې تام پاتې شوله. یو وروستی اورېدونکی راخلو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته. مهرباني وکړئ صاحب.
بله سنگ زی صاحب زما زغوری
او مهربانی وکي صاحب خاري صاحب مهربانی وکي
او سلامونه تاسو سلام علیکم تاسو راډیو ټول کال کوم کار دوم کوته او تاسو مو اصلینو مو اصلات ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. واکان سنگ زی صاحب کورونا یو مرض چې د خپل پردې نه پیژني غریب او سرمایدار هم نه پیژني او دا کده د خلک د زړه به شي د مسلمانو کافر هم نه پیژني دا تر غریبانو د سرمایداران نیولې دي موږ بار بار خپل په دین زه قاری وکم دا خبره کړې ده خو یو خبره دا ده چې موږ خپل علما خپل مابین کې په دغه امراضو کې متفق نه یو. دا نور ملایم خبره کوي زه ورور نه جناب ملایم زه خبره کوم دا خبره ده په دې چې موږ نه ځو په جنازې کې مولا تقریر وکړي چې دا خبرې دروغ دي خپل اعتدی مسلمتي ما ورته وویل ما ورته وویل خبرې خو دروغ نه دي دا امراض خو ساري دي ولیکن ته محترم ملا نه یې ما ورته وویل ته ملا وایي بعد یې سپتا ته معلوم وایي رانو یې سر ته دي زموږ په جزوجان کې هم دا کرونا شته اما ډېر خلک یې مړه کړه ستانی ځای صاحب خبره دا ده خلک د شرمه نه وایي د شرمه په دې نه وایي وایي که زه وایم چې زما مړی په کرونا مړ دی بیا به خلک جنازې ته نه راځي صاحب خلاص داسې خبرې هم شته او بل موږ علما خپل په مابین کې
قاري صاحب دا د ځوانانو خبره که راته وکړي د هلته د هغه کسان چې متعلمین دي د هغوی ستونزې باید څنګه حل سي هلته په جوزیان کې څنګه مسله ده دوی له ښوونځي پاتې دي څنګه به کېږي؟
زه خو سنګ صاحب یو نابینا سپینږیری ملا یم ځوان نه یم مګر ځوانانو باندې اعتدال لرم په ځوان نسل باندې د دوی دعا هم کوم ولې دوی زموږ آینده نسل ته خدمت کوي. دلته په جوزجان کې هم ځوانان د افسون سره لکه په کابل کې چې مخامخ دي دلته هم دا ستونزې دي د نهم سیم مرتبیان پاتې دي د لسم سیم دا پاتې دي یولسم دولسم الا پانتون ټول ځوانان ټول نسل په جوزجان کې دغه ستونزو سره مخامخ دي خپل د درسو په غم کې دي ولیکن دا ځوانان بیا خبره بله کوي سنګ صاحب دا بیا وایي وایي چې امامونه خلاص شي سرایونه خلاص شي مارکیټونه خلاص شي دا اوس د اختر مبارک شپې را نږدې دي څو عمر بعد په دې بازار کې دومره بیروبار دی وګر چې پر استغاب پر کار باندې پر بیکار پر کار باندې اغیز کړی ولیکن دغه مارکیټونه ټول خلاص شي نو چې مارکیټونه خلاص شي او خلک هم ماسک نه کاری امام هم خلاص شي نو چې زما مکتب باندې دا زما سره جفا.
مننه کوم خاري صاحب پښتون. مننه له تاسو نه درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري د روغتیا وزارت یو ویان ښاغلی میرویس علیزی هم دارنګ دوه محصلین له پکتیا او کابل له موږ سره وصل دي. ښاغلی علیزی بیرته به تاسو ته راشو د اوریدونکو خبرې مو اوري د پانتونونو او تعلیمي مراکز ستونزه لکه څنګه چې دوی ویل همداسې په خپل ځای پاتې ده تاسو مسترونه ځنډیدلی دي د دې چارې لپاره آیا همغږي شوې ده که څنګه په څه شکل باندې موثره شکل باندې کولای شي چې د دوی درسونه ونه زندي یا همدارنګ روغتیایي سپارښتنې او روغتیایي مسایل هم په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو معلومه شته چې د ام روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت دی، یعنی روغتیایي چارې پر غاړه لري. نو بنا د محدودیتونو په وضع کولو کې په تحصیلي او تعلیمي نهادونو کې د لوړو زده کړو محترم وزارت سره او د معرف محترم وزارت سره په همغږۍ دغه کار ترسره شوی دی، او هغوی څخه غوښتل شوي دي چې په آنلاین ډول سره هغوی په دغه برخه کې کومه طرحه هم جوړه کړې ده، او د طرحې د عملي کېدو لپاره فکر کوم هغوی خپل هغه مسؤلیت پر غاړه لري چې دغه مشکل هغوی حل کړي. چون په لومړي سر کې موږ د لنډ وخت لپاره دغه محدودیت وضع کړی و، د دوه اونیو لپاره، د پیښو زیاتوالی موږ مجبور کړو چې د دوه نورو اونیو لپاره هم دغه محدودیت وځنډېږي. نو بنان یو اړخ د تحصیلي او تعلیمي نهادونو د زده کړو په برخه کې حقیقت دی چې درسونه به وروسته پاتې کېږي، یو څه کریکولم کې به د پوهنتونو ضعیفوالی هغه راځي، ځنډ راځي، د مکاتب په درسونو کې به ځنډ راځي. خو په اصل کې د عام روغتیا وزارت ته د هیوادوالو روغتیا ډېره زیاته مهمه ده، هغه په دې معنا چې دغه اوس کوم متعلمین او محصلین که په دې فکر کې چې موږ په دغه ویروس باندې ناخته کېږو یا په موږ منفي تاثیرات کم دي، نو دوی یو ناقل کېدلی شي د خپلې کورنۍ لپاره، ځکه دوی ویروس اخلي او په کورنۍ کې تاسو معلومه شته حتمن مور پلار نیا بابا، یعنی هغه کسان چې عمرونه دي 50 یا 55 کلن څخه لوړ دي، هغه د ډېر زیات د خطر سره مخ دي، یعنی اسې پذیره قشر دي چې دغه ویروس انتقال د دې کورنۍ ته د خپله بیزې دي کېږي، چې په ټولنه کې د مثبتو پیښو زیاتوالی او په دوامداره توګه دغه مثبتې پیښې لکه کوم وړاندوینه چې موږ کړی همداسې په دې ټولنه کې پاتې شي. نو بنا د محصلینو متعلمینو هغه پیساب هغه موږ منو کوم تشویش چې دی د زده کړو په برخه کې، مګر هم روغتیا وزارت خپله هغه کوم دلایل چې لري بیا هغه له دې څخه هم فکر کوم ځکه حیاتي دي، حیاتي په دې معنا چې د انسانانو ژوند ورپورې تړلی دی. نو بنان موږ ته د انسانانو ژوند ډېر مهمه دی، او تاسو معلومات شته چې څومره پیښې ډېرېږي، څومره چې د پیښو په زیاتوالي کې د وخیمو ناروغانو تعداد ډېرېږي، هماغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې ستونزې ډېرېږي. هغه په دې معنی چې وخیم ناروغانو ته د اکسیجن طلبه کېږي، او په داسې حال کې چې دا اوس هم د اکسیجن کمبود یو ننګونه ده په ټولنه په روغتیایي مرکزو کې، چې تر ډېره حده پورې هم روغتیا وزارت هڅه کړې چې دغه مشکل حل کړي. نو موږ د روغتیا په برخه کې اړخ له نظره سنجوو، نو بنان موږ ته د هیوادوالو روغتیا ډېره مهمه ده.
ډېر مننه کوم ښاغلی علیزی. زرمینه دولتزی، تاسو راته ووایئ لکه څنګه چې د لغمان یو محصل زنګ راوالی و، آیا د تاسو سمسترونه هم په کابل کې چې اوس دغسې شاته پاتې دي درسونه مو که څنګه، یا په څه شکل باندې تاسو ته ویلي چې دغه مجرا کېږي؟ ما په یو سا
مننه ډېره زیاته. سمسترونه خو مکمل داسې نه دي پاتې شوي چې موږ هېڅ درس کې ونه ویلي، خو داسې کم تم درس مو ویلي بعد دغه رخصتیانې راغلې، او ځینو استادانو داسې آنلاین پروګرامونه درلودل چې دغه طریقې موږ درسونه وویلي، او بعد دغه نه چې قرنټین خلاص شو او موږ لاړو د نوي د تېر سمستر امتحانونه مو ورکړل، بېرته رخصتیانې شوې، او د دفتر کال نوی کال شروع شو چې نوی سمستر شروع کېدو یو دوه ورځې درس و، او بېرته قرنټین شو. بس په دې شکل باندې درسونه روان و، خو داسې نه ده سوی چې مکمل سمستر بل کال ته یعنې پاته سوی اوسي، په یو رقم یې د سمستر تکمیله کړ او نوی سمستر ته موږ داخله شو.
مننه کوم. احسان سمون، تاسو چې پکتیا کې اوسئ هلته وضعیت څنګه دی د همدغې مسلې په ارتباط باندې؟ یادونه مې وکړه چې د سمسترونو د شاته پاتې کېدو مسله هم شته، درسونه مو شاته پاتې دي. پوهنتونونو په څه شکل باندې تاسو ته د دغو درسونو چې شاته پاتې شوي دي د په اړه باندې خبرې کړي دي، تاسو ته یې څه ویلي؟
دا غوړمای ورځي به موږ دي اتم سمستر د روسي سمستر وروستي ازموینه وي، یعنی موږ به سرطان پر شلم تاریخ پورې له پانتن څخه فارغېدلو، ولبا ته مرغ دي موږ بشپړ سمستر اتم سمستر پاته ده. مخته په دې اړوند باندې هیڅ هم نه دی ویل سوي. حتی موږ چې ساعتونه اخیستي وو د پنج شنبې ورځ وه پوهنتون کې استادان هم حاضر نه وو چې وزارتونو رخصتي اعلان کړه. لویه ستونزه دا ده که طرحه جوړېږي د انټرنټ په اړوند باندې. انټرنټ دا اوس هم زه کور یم د پوهنتونو رخصتي ته د ماپ شو موږ ډېر مسلین خوښ وو ځکه هغه وضعیت ډېر بد وضعیت وو او له هغه وروسته دغه تیر څلورو نه ډېر بد حالت وو. خپله ما د کورنۍ یو غړی چې نیکه مې و هغه د کورونا وبا وفات شو. نو خپلوانو کې ډېر خلک وفات شول، یعنی تیر کال دومره مرګژوبله نه وه لکه سږ کال چې وه. رخصتیو ته خوښ وو خو هېڅ د انټرنټ په اړوند د آنلاین زده کړو په اړوند طریقه نه جوړېږي. که په آفلاین شکل ډېټا برابرېږي او ویشل کېږي بیا هم دا ده بیروبار جوړېږي. موږ به ځو ګردېس ته یا به بله طریقه جوړېږي، موږ به هغه ډېټا راخلو په دې ځای کې بیا ټولنیز واټن نه مراتېږي. که له آنلاین طریقه دغه ډېټا ترلاسه کوو انټرنټ دومره ستنګځای صاحب سسته دغه د پکتیا په زرمت ولسوالي چې اوس هم ماسره ده همداشان د پکتیکا متخان ولسوالي چې زموږ ژوند کوو دغه ساحه د تلیفوني شبکې کار نه کوي. یتمن به تاسې خبریالان دغه معلومات درکوي چې په پکتیا او پکتیکا کې له سلام او له افغان بیسیم پرته بل هیڅ شبکه انټرنټ کار نه کوي. تیر کال دغه ستونزه نه وه. تیر کال موږ د واټساپ او دی یو بل پروګرام و دغه لارې موږ درسونه تعقیبول د ایدمودو په نوم باندې وو. موږ وخت نا وخته ځینې پروګرامونه نه کار اخلو یا د وای فای لارې یا د بوستر لارې په لرې پرته سیمه کې. خو له بده مرغه چې په دې وروستیو ورځو کې هېڅ شی کار نه ورکوي، نه انتن بوستر انتن کار ورکوي او نه وای فای او نه استادانو په دې هکله پوهنتونونو تصمیم نیولی ده، نه یې له موږ سره کوم معلومات شریک کړي دي. څلور ورځې وړاندې مې د خپلې څانګې له امیر نه، یعنی زموږ د پوهنځي د څانګې ډپارټمنټ امیر نه ما معلومات غوښتل. هغه ویلي چې موږ طرز العمل له وزارت نه او له پوهنتون له علمي شورا نه څه نه دي ترلاسه کړي، همداسې څه نه لرو نوي تازه، یعنی څه نه دي راته ویل شوي.
ډیره مننه کوم ښاغلی میرویس علیزی. افغانستان ته خو له هند نه وروسته چین هم واکسینونه ورکړل او اوس امریکا هم د شاوخوا 3 میلیون ډوزه واکسینونو د ورکړې ژمنه کړې ده چې ښایي راتلونکي میاشت راورسیږي. همداسې چې موږ خبر درلود په زندانونو کې واکسین ویشل شوی دی، روغتیا پالانو ته هم واکسینونه ورکړل شوي دي، همدارنګه پوځیانو ته. آیا د معارف او د لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم داسې څه ستراتیژي لرئ چې دوی هم په همدغې لومړیتوبونو کې شامل شي که څنګه؟
بله، ستانګزی صاحب ډېر ښه ته مو اشاره وکړه. زموږ د ځینې هېوادوالو تشویش هم خصوصا د معارف نهادونو په برخه کې کوم کسان چې کار کوي د هغوی تشویش او د ځینو کورنیو تشویش هم همداده. د عامې روغتیا وزارت د 3 میلیونه واکسینو په انتقال سره چې کله د متحده ایالاتو لخوا نه هېواد ته انتقالېږي د پلان مطابق د لومړي سر کې به د ارتي پزیره برخه دوی هم دي چې دوی ته واکسین تطبیق کیږي او تر څنګه د لومړي سنف نه تر دریم سنف پورې او د دویمه کټګورۍ کې د دریم سنف نه تر شپږم سنف پورې کوم متعلمین چې دي دوی والدینو ته واکسین تطبیق کیږي چې دا زموږ په پلان کې دي. او د جولای په میاشت کې چې کله واکسین را انتقال شو دغه 3 میلیونه دوزه واکسین د هغې په انتقال سره به دوی ته هم واکسین تطبیق کیږي.
ډیره مننه کوم ښاغلی علیزی. له نیکه مرغه چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند اغلی نجیب آریان هم دا اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوه. اغلی آریان مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ خو په اول کې کوشش وکړه مګر تاسو فکر کوم مصروف وی، تر اوسه په دې باندې وغږېدلو چې د کرونا وبا په خاطر باندې لګېدلو محدودیتونو زده کوونکي او محصلان څومره اغېزمن کړي دي. محصلان هم اشتراک وکړه په دې پروګرام کې. دوی ویل چې د دوی سمسترونه شاته پاتې دي. د زده کوونکو په اړه باندې راته وویل چې څومره زده کوونکي اغېز من شوې دي د زده کړو بهیر شاته پاتې ده.
ګریزه ته مرنه سلامونه تاسو ته الیزی ته تاسو ټول اوریدم تاسو ته چې شروع وکړو سي ا لکه څنګه چې ټول جریان کې چې د کورونا وایرس له امله تقریبا د 15 هفته چې ځانځي پر وخت کې بیا په قرنټینی حالت کې دي او لاته هم دا چې د دوی د ژوند باندې ساتل تر ټولو مهم او تر هغه څخه چې باید موږ ته توجه وکړو. په دې موده کې چې قرنټینی حالت او رخصتي و موږ له سمر غا پیر کال څخه ډېرې ښې مثبتې تجربې درلودلې. تیر کال چې موږ د رخصتي په دوران کې نو له یوې خوا به موږ ویډیوګانې د درسي ویډیوګانې چې کومې وي هغه به ثبتېدلې او له بلې خوا به په هم زمانه شکل باندې دا خپرېدلې. خو سږ کال سمر غا موږ تقریبا له شپږو ورځو څخه ډېرې داسې درسي ویډیوګانې له ځان سره لرلې چې هغوی په واسطه مونږ کولای شو چې خپل زده کړې د خلکو تر کورونو ورسوو. یعنی په ټوله کې هر هغه زده کوونکی چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولای شي چې خپل سند خپل کور ته انتقال کړي. د پوهنې وزارت په ویبپاڼه کې دا ټولې ویډیوګانې موجوده دي چې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ټولې درسي ویډیوګانې دي چې دا موجودې دي او د دې نه استفاده کولای شي. او د دې ترڅنګ مونږ د مارس ټلویزیون لاره هم دا ویډیوګان خپروم چې منظم مهالویش په اساس ټول ویډیوګان خپريږي او د کوم ټول شي چې دا تعقیب کوي. خو په لږه پرتو سیمو کې بیا انټرنیټ او برق ته لاسرسی لږ ستونزمن کار دی نو په دې اساس له ځینو محلي ویډیوګان سره موږ هوکړه لرو چې هغوی دا درسونه خپروي. خو په ټوله کې دا کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي کله چې موږ بیرته درسونه پیلوو او په حضوري بڼه باندې کولای شو چې ښوونځي پرانیستو. نو په هغه وخت کې یوه میاشت زمونږ دې ته وخت ټاکو چې په تشدیدي بڼه باندې کوم درسونه چې له لاسه تللي دي هغه راجبران شي. کوم زده کوونکو چې دا درسونه د انټرنیټ له لارې یا د ټلویزیون له لارې تعقیب کړي نو هغوی کولای شي چې په اسانۍ کې په څلورو هفتو کې ادا شي. په دریو هفتو کې د شپږو هفتو هغه درسونه چې له لاسه تللي ادا کړه پیسې نور هم وکړي او قرنټین ځنډ نه کیږي. نو موږ به د تشدیدي درسو لپاره لا هم موده زیاته او تر څنګ پلان هم دا چې د څوارلسم تعلیمي کال په پای کې به موږ شل تر دېرشو ورځو څخه اضافه مهلت ورکوو زده کوونکو ته چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او تر څنګ یې هغه زده کړې چې له لاسه تللې دي موږ به د درسي ساعتو د کمولو په اساس یعنې هغه مضامین چې کدامو ډول باندې زده کوونکي کولای شي زده کړي د هغه ساتنه به کومو د اساسي مضامینو ساتنه به کېږي چې موږ کولای شو دا درسونه چې له لاسه کړي دا به کېږي.
ډېر مننه کوم نجیب آریان ستاسو له توضیحاتو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی ته هم هڅه کوي چې هغه مراشي په دې پروګرام کې ګډون وکړي. تر هغه پورې بل ښاغلی علیزی پښتنه وکم. ښاغلی علیزی څومره دغه خبره علمی اساس یا بیس لري چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی ناقلین دي په دوی باندې ډیر تاثیر نه کوي او بل اخر کورنۍ زیانمنېږي او دغه داسي پذیرې دغه اصل فکر کوي صحیح دی په دې اساس باندې کڅنګ
ستانک دیسه من متاسفانه د ویروسونو میوټیشن یعنی تغیر شکل په نړۍ کې رامنځته شو. د اوهان ویروس چې هغه په ماشومانو کې پیخ ډیر کم وی او که چېرته ماشومان مصاب کېدل هغه کې اراز ولای می ډیر زیات خفیف او یعنی سیویر یا شدید حالت نه تل. خو د ویروسونو لکه څنګه چې تاسو شیدانې سي دي الفا بیتا ګاما او خصوصا د دلتا نه و چې دینه وي دا پیخې په ماشومان باندې هم مستقیم اغیز لري او د لویانو ترڅنګ په ځینو ماشومانو کې هم شدید حالات یا وخامت رامنځته کولای شي. د طب له نظره چون د دلتا نوې ویروس هم وخامت چانس ډیر دی او هم د سرایت چانس ډیر دی او هم د اخته کېدو چانس ډیر دی. نو بنا ماشومان نه ته یوازې چې په ماشومانو کې اراز ولایم څرګندېږي بلکې یو ښه ناقل کېدلی شي د دغه ناروغۍ لپاره. په ځینو حالاتو کې که ځینو ماشومانو کې به اراز ولایم هم څرګند نه شي مګر هم دوی ککړ شوي وي دې ته موږ صحتمند ناقل وایو. یعنې دوی کې خاص کوم اراز ولایم نه څرګندېږي سیر ډېر خفیف وي یا هم بېخي پېدوی نه پوهېږي خو والدینو ته انتقالولی شي. نو بنان په دغه اساس باندې یو بل مهمه مسله چې یاد وری وکم یو هغه مخکې چې یادونه وکړه چې په 2015 ولایت کې موږ په مکاتبو کې کوم سروې تر سره کړی و چې 22% ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته شي وو. یعنی دا ډیر غټ رقم دی. بل په 2020 کال کې
چې په 2020 کال کې دی وان ویروس هم په دې کې شامل دی، دی الفا یا انګلیسي نوی ویروس هم په دې کې شامل دی. مونږ 2.4 چې غلط نشم 2.4% مثبت کسان درلوده، مسنین متعلمینو کې چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 90 کلو څخه ښکته دي، دوی کې 2.4% پیښې مثبتې وې چې دا ډېر یو غټ رقم دی یوازې په 2020 کال کې. نو په همدې اساس سره کوم محدودیتونه چې وضع شوي او کومه پرېکړه چې د عام روغتیا وزارت کوي، دا د عام روغتیا وزارت د ساینس کمیټې د اپیدمیولوژستانو لخوا نه او د سرویلانس د ارقامو
مننه ښاغلی علیزی. له نیکه مرغه د لوړو زده کړو وزارت ویان ښاغلی حامد عبیدی هم اوس په پروګرام کې له موږ سره خبرې کوي. عبیدی صاحب مننه، پروګرام ته بخیر راغلی. د ځینو محصلینو خبرې موږ واورېدلې، دوی ویل چې د دوی سمسترونه په یو شکل باندې ځنډېدلي دي، هغه چې په اتم سمستر کې هم وو دوی وروسته پاتې دي، او دوی ویل چې د پانتونونو مدیریت په دې کې پاتې راغلی چې د دوی د دغو درسونو مجرایي ورکي یا په یو شکل باندې دوی وکولی شي درسونه ووایي، ځکه چې دوی ویل په هېڅ شکل باندې دوی ته مواد نه دي رسېدلي. فکر کوي همدا مسله صحیح ده او څومره صدق کوي دغه خبره او څومره پر ځای ده دا اندېښنه؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د دغو ګرانو مسلونو په ځواب کې باید ووایم چې که څه هم مخکې ډاکټر صاحب او نور دوستانو په دې وغږېدل، بېله شکه چې کرونا ناورین خو ټوله نړۍ ستونزو سره مخامخ کړې ده، او خصوصا درسي بهیر ته هم زیان رسولی دی، او افغانستان غوندې هېواد چې مونږ د برق ستونزې او د انټرنیټ ستونزې لرو، خو دغه مونږ ته لا د نورو نه زیات ستونزې راولارې کړې دي. په هر صورت د درسونو د ځنډېدو په هکله زه په دې خبرې سره موافق نه یم چې مثلا درسونو کې پانتونونه پاتې راغلي دي یا مثلا مواد مسلوم ته نه دي رسېدلي دي، خو تاسو دغه سمستر باندې که مشخص خبرې وکړو، دغه سمستر د درېو نه تر شپږو په ځینو ولایتو کې درېو نه درس لوستل شوی، په ځینو ولایتو کې 15 یا هغه سرتېرو ګرمسېر مسله ده که نه. بیا مونږ قرنطین ته تللي یو چې دغه یې څلورمه اونۍ ده، نو قرنطین چې ختم شي یو سمستر تاسو پوهېږئ چې 14 ده. دغه 14 لپاره استاد چمتووالی نیسي چې دغه ټوله خپله برنامه 14 کې تنظیموي. اوس چې مونږ څو اونۍ رخصتیو ته تللي یو له کرونا له وجې، له یو اړخه خو مونږ آنلاین زده کړې محصلینو ته وړاندې کړي دي، هم دولتي پوهنتونونه هم خصوصي پوهنتونونه دغه خدمات مو وړاندې کړي دي. خو شاید دا سوال بیا رامنځته شي چې دا خدمات خو شته، خو برق څنګه کېږي، انټرنیټ څنګه کېږي؟ دا مونږ په پام کې نیولی، مونږ پوهېږو د برق ستونزه شته، مونږ پوهېږو د انټرنیټ ستونزه شته، مونږ پوهېږو ځینې محصلین به لرو پرتو سیمو کې وي، د لیلونه تللي کورونو ته، هلته به انټرنیټ لاسرسی ونه لري. دغه ټولو ته په پام کې د لوړو زده کړو وزارت په یو طرفه باندې کار کړی، که چېرې خدای وکړي چې 13 د سرطان چې قرنطین ختمیږي، او د لوړ د عامې روغتیا وزارت مونږ ته مشوره راکړي چې اوس ګواښونه کم شوي دي، مونږ به درسونه نسم بیرته پیل کړو، د 8 لپاره به درسونه بیا ادامه کوي، ادامه مومي، یعنی 8 دوی درس وایي تر تر شپږمه، او درې اونۍ ځینو ولایتو کې، درې ځینو ولایتو کې 15 درس لوستل شوی، یعنی 2 یا 11 درس وایي. اگر درې څلور اونۍ چې اوس خنډ راځي، له یو اړخه خو شاید ګڼ شمېر محصلین آنلاین زده کړې لاسرسی ورته درلود، زده کړې کړې دي، او یو شمېر چې لاسرسی نه درلود، مونږ اوس پوهنتونونو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه 14 چې استاد خپله برنامه تنظیموي، په دغه 14 کې مثلا پریزنټیشن هم شته، تجربي کارونه هم شته، عملي کارونه هم شته، دا ټول په پام کې نیسي که نه. بیا مونږ برنامه داسې تنظیم کړې ده چې دغه ځینې برخې چې مثلا تجربي برخې دي، دا به اوس لپاره ځنډوو، مثلا برنامه به تطبیقوو، هغه 14 خو دغه 4 چې ځنډ راغلی، دا به هغه عملي کارونه ونه وباسو د چی شي نه، د سیلابس نه نو بیا زمی که چه رخصتیان دی در برنامه به در عملی او در تجربی کارونو در سونه برنامه به بیا به زمی که تدبیقی خیلی دا سوال خلق چه در زنی مسئلین چه مثلا کابل که تب لولی بیا دا زی مثلا ایراد تر هلته مثلا کوری هلته در زمی که هلته زی بیا هلته سنگه کولشی در تجربی کارونو تنظیم که بیا برنامه دست تنظیمه او چه مسئل چه کابل نزی هرات تا بیا هرات منتون تزی خپل تجربی کارون لپاره یا عملی کارون لپاره
یعنی دا نرمخ مو پسستم که راوستی چه او کولای شی که خدمات وکی
بلکل یعنی وزارت بده لطا که ده چه منگا کوم خدمات چه ورندی که او ده مسئلون کول سنگ پا پام کنی
سیده بوره
منگا تلو رونه او عملا آنلاین ذکر ورکردی دی که نه عملا آنلاین ذکر جریان لری خوزدن مسئلین آنلاین ذکر تا لازه سای نلری بس نشتا بس سنگ تا کابل که در خواهده تا قصد پایی و حلکی گی کنه او ده تر سنگ ده انترنت سنده ده نو ده سنگ تا پام کنی اولو منگا غورو چه ده طول مسئلون تا خدمات
خاقل عبیدی غوارم و پختم چه بله منه نه خاقل عبیدی لدی چې وخت کم دی زه غواړم بل پوښتنه هم مطرح کړم چې وکولی شو په لنډ وخت کې ډېر وغږېږو دا د کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت سره تاسو په ګډه جوړوئ د همدارنګه د معارف وزارت تر څنګ په دې کې مهم ټکي څه دی کې لنډ لنډ راته ووایئ
دغه طرحه باندې تخنیکي ټیم باندې کار روان دی تخنیکي ټیم جوړ شوی دی د دوی ناسته تر اوسه نه ده تنظیم شوی ناسته چې تنظیم شي د ناستې نه وروسته به پر عام روغتیا وزارت دغه د روغتیا له اړخه به غږېږي موږ به خپلې طرحې وړاندې کوو چې بدیل طرحې څه دي ته به وکړو ما زه نشان دلته اوس تاسو ته توضیحات ورکړل چې موږ څه کوو طبعاً د معارف وزارت به خپلې طرحې لري بیا دغه تخنیکي کمیټه به تصمیم نیسي چې پانتونه شروع کوو په کوم شرایطو او څه ډول باید مخته یوسو د تخنیکي کمیټې ناسته تر اوسه نه ده شوې دا چې ناسته نهایي شوه بیا به جزئیات د رسنیو سره شریک کړو
مننه اوس برا شو نجیبه آریان ته آغلی آریان د تاسو نوم د پوښتنه کوم چې د دغه طرح په ارتباط باندې د معارف وزارت وړاندیزونه څه دي په څه شکل باندې ښه کولای شي چې زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابر شي په دغه سختو شرایطو کې
یو مساعده ترتیب کړې ده چې هغه په مشترکه کمیټه چې کله جوړېږي چې تخنیکي ټیم کسان به پکې ګډون کوي او دا مساعده به وړاندې کېږي په دې مساعده کې د حضوري او مشهور ډول باندې که چېرې موږ اجازه پیدا کوو د هغه باره کې هم بېلابېلې تګلارې موجودې دي چې هغه وړاندیز شوي دي او تر څنګ یې د غیر حضوري زده کړو په تړاو هم خپل تجویزونه لرو چې هغه ټول به په کمیټه کې پیدا شي او نهایی تصمیم به په همدې کمیټه کې پرې نیول کېږي چې موږ څه ډول کولی شو چې یا دا چې مشهور ډول باندې حضوري زده کړې پیل کړو او یا دا چې که ځواکونه زیات اوسي او بیا هم هماره ارقام د کرونا وایرس په لوړه کچه کې اوسي غیر حضوري بڼه باندې چې کومې تګلارې موجودې دي هغې په وسیله به موږ کوشش کوو چې
ډیره مننه کوم ښاغلی میرویس علیزی وخت هم په پای ته رسېدو باندې دی زه غواړم وپوښتم د تاسو وروستی نظر څه دی خصوصا نغو ځوانانو ته چې دغه اندېښنې لري چې زده کړو نه به پاتې کېږي او د زده کړو بهیر به له خنډ سره مخ وي د هغوی لپاره د یو روغتیا پال په صفت ستاسو وروستی نظر او وړاندیز څه دی مننه
من که وسنه دې چې زمون نظر او د روغتیا وزارت پالیسی مخکنه تکرار کړی چې زمون ته د هوادوالو روغتیا ډیره مهمه ده د ټولو درنو متالمینو ماشینو څخه غواړو چې لږ در په وسیله سره وسیږي او چې لږ په دې معنی چې د روغتیا د کورنۍ روغتیا او د ټولنې د نورو وګړو روغتیا د فیزما په ان سره د تعلیم څخه مهمه ده نو بنا طرح کمیټه چې کومه ترتیب شوې ده سبات د زمون خونه کې دي چې سبات د تر کوم کسان چې په دغه کې نه وخت دی چې سبات ناشته ولري او په تر باندې به کار کوي تر چې کار د نوښت وزارت لوړاندې یو چوکاټ یو کړی دا وي د نورو ملوزاتو او باندې به کار کوي او کچیر ته د طرح مطابق ټول تحصیلي او تعلیمي نهادونه او مدارس وو شو کولای چې د کرونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې راغنده رول ولوباوي او ټول شرایط په نظر کې ونیول نو امکان دې شته چې دغه تحصیلي او تعلیمي نهادونه بیرته پرانیستل شي او کچیر دغه شرایط چې د امر روغتیا وزارت لخوا وړاندې کیږي هغه دوی ونه شو پرانه شو کړي نو امکان دې شته چې
تر یو نامعلومه وخت پورې تر دې چې د کرونا د مثبتو پیښو کموالی په ټولنه کې رامنځته شي تر هغې وخت پورې به بیا هم روغتیایي مراکز په تعطیل کې.
ډېره مننه کوم ښاغلی حامد عبیدی. له تاسو هم وروستۍ خبرې راخلم چې د لوړو زده کړو وزارت محصلینو ته وروستۍ پیغام څه لري په دغسې خاصو شرایطو کې چې زده کړې زیانمنې شوي دي؟
زمون وختونه د ټولو مسلون څخه دا ده چې په لومړي ګام کې د عام روغتیا وزارت هغه سپارښتنې په پام کې ونیسي. درسونه چې بیرته شروع کېږي د سپارښتنو په اساس که چېرې دوی عمل وکړي مونږ به وکولی شو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، مونږ به وکولی شو بیرته درسونه شروع کړو او په نورمال ډول به درسونه مخته لاړ شي. که چېرې محصلینو بیا هم لکه چې تېر ځل مونږ متاسفانه بده تجربه لرو، یو څو اونۍ محصلینو دا موضوع جدي نیولې وه، بیا نو بیا هم هغه پخوانی حالت و، نو محصلین سره نږدې کېناستل، ماسکونه نه استفاده کېدل، نو بیا وضعیت لږ خرابه شو. نو موږ غوښتنه د محصلینو څخه دا ده چې که چېرې بیا درسونه شروع کېږي چې مونږ تمه یې لرو چې په خیر شروع شي، نو دغه ټول سپارښتنې د پام کې ونیسي چې مونږ بیا د ستونزو سره مخامخ نه شو او درسونه په نورمال ډول ادامه پیدا کړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حامد عبیدی. له تاسو نه هم د لوړو زده کړو وزارت ویاند نجیبه آریان د معارف وزارت ویاند له تاسو به وروستی پیغام او نظر هم واخلو، ځکه چې پروګرام ختمېدو دی او لکه څنګه مو چې له دوو نورو مېلمنو هم وغوښتل د تاسو وړاندیز او نظر څه دی؟
په لومړي سر کې خو زموږ وړاندیز او غوښتنه همدا ده چې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ځکه چې د پوهنې وزارت لمنه ډېره پراخه ده او موږ هغو کسانو ته تعلیمي خدمات وړاندې کوو چې سني لحاظ نه دوی په کم عمر کې دي، نو د کورنیو همکاري او د کورنیو توجه په دې برخه کې ډېره اړینه شمېرل کېږي. که چېرې په حضوري بڼه زده کړې بېرته شروع کېږي په خاصو شرایطو کې، دوی باید مرسته وکړي چې موږ هغه شرایط وکولی شو پوره کړو. که چېرې غیر حضوري موږ زده کړو ته دوام ورکوو او د ټلویزیون او انټرنیټ له لارې خپلو تعلیمي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړو، نو دا د کورنیو هغه اساسي مسؤلیت شمېرل کېږي چې دوی خپل ماشومان مکلف کړي چې دا درسونه دوی تعقیب کړي. که چېرې د هغوی همکاري له موږ سره نه مسي، نو پرته له شکه چې موږ نه شو کولای چې مثبته نتیجه ترې واخلو.
ډیره مننه کوم د معارف وزارت له ویاند نجیب آریان، همدارنګه د لوړو زده کړو له وزارت ویاند ښاغلی حامد عبیدی، او د عام روغتیا وزارت له ویاند میرویس علیزی چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ګډون وکړ، همدارنګه له ګرانو محصلینو چې زنګ یې راو او په پروګرام کې هم اشتراک کړی و. نن په دې باندې وغږېدلو چې د کورونا وبا په خاطر باندې لګېدلو محدودیتونو څومره د تعلیم او لوړو زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی، او افغان حکومت د دغې چارې د مخنیوی او همدارنګه د خوالي لپاره څه اقدامات کړي دي؟ مننه کوم له تاسو.
I'm a sufferer.